نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تروریس بریدو کړ چې په د چاروکو په خبره لکتر لګ نه تنه پکې وژل شوې دي. او سویدن ویلي هغه 8000 پناهغښتونکي له خپلې خاورې وباسي چې د پناهغښتنې سندونه یې رد شوې دي.
لاسف یو لاسانګ ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه د سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي.
مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام ته او دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ییزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی. او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کوي؟ دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هېواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیق راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډېر کوي چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډېرې دي.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د 2 بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرل شوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جي کوي او د دوی ماشومان لوري. تر لاس ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلې لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو ته راک خو نه روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی. نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یې، نو څه وکړو؟ دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله مونه روپۍ سي، او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووي، سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی، دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهڼیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چه حکومت را خبره چه و سیس پر تاریک پر منطقه وانجه و دقنی دی خیستی پیسی نی دی خیستی ولسوالی و در منطقه سا چارواکی نی را جزمرس پیسی وقتی و در غلو جزمرس پر نجدی علاقه دی پوستی دی اغتم پر کلو کلو روپی ور کردی پر روش کلو ورم کلو وستش کلمو روپی نی دی ور کردی و نو چه دنیا وقت پیسی بیر سوا خیال که بیوانه چه پیسی نی نو کل سلام کو و کل پور کو خودی را خبر دی چه مش کردی.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالر ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي، دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلی دي.
د بزګر باندې څه ژوند دي؟ پشپړ بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر 9-10 بجو پورې دی اوبه لګوي. پر 10 بجې بیا یو کور کې یو کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمنو اوریدونکو، هیله من يم چې ژوند مو به ستونزې او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې د په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جنرالي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جنرالي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جنرالي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمبر ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډیر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکه هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي، هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. زه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته. نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه. څنو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قومندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
د انصاف پلټکه.
قدر مند اوریدونکو، د جرنالیستونو زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل:
د تاسو خدمت عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نداری. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي. هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسي او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسي.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسي. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور مخکب د تول چې حتمان یو مشکل لري. اوس تروس ما اسناد لیدل نه دا تاسو ما سره مرکه لري. ما ته مراجعه وکي، حتمان کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه دا قانونی نه دا یو مشکل لري چې دا ملکیت اخستای نه سی. بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نري. هغه ساتورته ملکیت تسمیږي.
درانه سه تاسو ول چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نورو ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده. هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی. او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قومندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخ کې سارنوال و په سطح کشور کې په سطح وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریږدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نه سي او اجرات نه سي.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوري لپاره
هر وخت کوي چې ما هغه عمده ساتي د مو تلیفون قطع کیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیږي چې حکم تطبیقو د ده سلای چې مثال اسناد شرعي او د محکمه فیصله او قوالی شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نه. مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه.
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړه راځم.
د انصاف پلټکه. قدرمن دوستانو دا ود دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 93 درویش. البته دا خبر هم پیاد وي چې یوازې د یک شنبې په ورځ تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. نور مو په لویو وختونو کې خدای سپارو. ښه ورځ ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو، زما قاسم سلام سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمدای کورمدان سلامت اوسه. مجاهد صاحب چې مشتمه د مرکه فرصت راکئ. د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په روسي کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په روسي کې ولسمشر ویل چې کچېر طالبان تر مشخص نیټې پورې چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر نه سي یا د سولې خبرې مثبته نتیجه ورنه کړي، نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ سي او بل اخره د ټوله سیمه پر سر زیانمن سي. واقعا ساس په نظر باندې تر داس لنډې مودې پورې یا نیټې پورې امیدواري سته او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې. که څه هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس تانیزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی ځلې د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې سر رایوځای کړو. د امید موږ ته راکوي چې نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلو والو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ،
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره دا پروسه یو نتیجه ورکوي. واقعا ستاسو نظر هم داسې دی؟ ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولی، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي؟ حالات څنګه دي؟
نو اوس موږ ته د خپل د څلور اړخیزې کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای سي لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې د غو لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی، او کچیرته دا تګلارې فلیکسیبلیټی چې ملایمت و نه لري او په هغه کې د سیمواد نوی چې د طالبانو اسلامي تحریک لپاره د چسپ وړوي، باور نه لرم چې ها چوکاټ نه هغه ټایم زمانی فریم ورک چې دی د غوډ لپاره ټایم کوي چې هغه دی بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړله، اوس په کوم حد کې دی؟ افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تلور باندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي، یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود د بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعا تاسو داسې څه درک کړي د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت ته پخوانه په کلوړو کې بدلون محسوسیږي.
یعنی فکر کوي علت دې بدلون څه دی؟ د پاکستان په کلوړو کې څه باعث شو چې بل اخره پاکستان حاضر شي په داسې؟
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نه یوازې راشي افغانستان ته ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ، هغه د بدلون یو نقطه په پالیسي کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کله چې بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بل اخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه، تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل شي، او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ دي ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومه خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې؟ تر اوسه پورې جناب صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خو د هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه په دې خو باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډیر مفید نه دی وخی سوی لپاره دی د سولې د عالی شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالی شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو. دغسې اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالی شورا وکولی شي د غپ چوکاټ کې د نینی د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینی مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پینې د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي که څنګه تاسو راځي نسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجساب الدین محمد کولای چې د سولې عالي شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالي شورا احزاب کې وجود درلود، هم یې خپل نظریات وړاندې کول، هم یې د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوې، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي، بالاخره سوله کوي، یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې؟ فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې تر سره شوی ولا چې د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحب د سیاسي پروسې نه د باندې پرېښې ولو، او هغه ته یې په کمه سترګه باندې کتلی وو، چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومې چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دی د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي، او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دې سره متحد شي. خدا په زموږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي، انګریزي کې مثال ده سمتنګ از بیټر دن نتنګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ.
په تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.